پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنې ته اړتیا لیدل کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان ملي موزیم ته په دې ورستو کې د مسی عینک له کان څخه شاوخوا زر قلمه نوي آثار را انتقال شوي دي چې یو برخه یې له هیواده بهر نندارې ته وړل شوي. په دې اړه مې له لرغون پوه او د ملي موزیم له مسلکي غړي نور آغا نوري سره مرکه کړې ده. پام مو ورته را اړوم.
نوری صاحب، په دې ورستو کې داسې ویل کیږي چې په ګڼ شمیر کې آثار د مسی عینک نه موزیم ته راوړل شوي دي. اول دا راته ووایاست چې په مجموع کې به په موزیم کې څومره آثار دي؟
د جنګونو په وخت کې دغه موزیم تقریبا زیات جوړ شوی و، او تقریبا موږ 80% نه زیات آثار مونږ د لاسه ورکړل. او د دې نه مخکې، د جنګونو نه مخکې، مثلا د 1980 یا 90 نه مخکې موږ سره تقریبا د 1,00,000 نه زیات آثار و چې هغه اسلامي او د اسلام نه مخکې دورې پورې ارتباط لرو. او فعلا تقریبا موږ سره په ملي موزیم کې تر 50 نه تر 80,000 پورې آثار اوس موږ سره موجود دي.
په دې وروستو دوه درې کلونو کې ډیر زیات آثار د مسی عینک نه موزیم ته را انتقال شوي دي. د دغو آثارو پیسې کې یو څه راته ووایاست چې په مجموع کې په دغه دوه درې کلونو کې به څومره آثار راوړل شوي له مسی عینک نه موزیم ته؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، په 2009 کال کې په مسی عینک کې افریات قانوني افریات څنګه د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ لخوا پیل شول، او تر اوسه پورې هم دغه افریات دوام لري. او موږ سره تقریبا تر 1,000 تر 1,200 پورې هغه آثار موږ سره فعلا د مسی عینک څخه په لاس باندې راغلي چې اوس موږ سره په موزیم کې دي. خو په دې تر څنګ دا هغه آثار دي چې هغه انتقال شوي دي د ساحې څخه. به زیات آثار هغه ته فعلا هم په ساحه کې موجود دي چې هغه ته هم موږ یو ساحوي موزیم لرو چې په هغه کې شتون لري، چې خپل هغه موزیم هغه آثار ته موږ حفاظت کوو، ملته موږ ترمیم او دا چاري موږ پیل کړی دي.
د مسی عینک د آثارو پیسې کې راته وایسته څه دي؟ خاوره ده، فلز ده، لرګی ده، او څه شکلونه دي؟ د څه شکلونه دي؟ ما چې یوه برخه ولیدله خو ډیرې د بودا ککرې دي.
چون مسی عینک یو د روزمره زندګۍ داسې یو ساحه ده چې په دې کې صرف د دوی عبادت خانې او دا شنه د عبادت خانو په څنګ کې د دوی چې کوم روزمره د زندګۍ مثلا یو کلی هم دی، هم دوی کلی دی په مسی عینک کې، هم د دوی عبادت خانې دي، کې هم د دوی چې کوم راهبین یا د دوی ملایان چې موږ ورته وایي، د دوی هغه ملایان هغه د مذهب پیرودونکي خلک چې دي، هغوی د استوګنې ځایونه هم دي. نو په دې اساس باندې د مسی عینک نه صرف بودایي مطلب د دوی د دینی آثار نه دی پلاس باندې راغلی دي، په څنګ باندې نور داسې آثار دي مثلا د روزمره استفاده شیان، مطلب قاشوغي، پیالې، منګي، داسې نور شیونه چې دوی به روزمره په کورونو کې ترین استفاده کول دا پلاس باندې راغلي. مسکوکات چې ډیر یو خو ارزښت لري، هغه مسکوکات د غزینه پلاس باندې راغلي دي چې دا تقریبا د اول یا دویم میلادي نواخله تر اومه یا تم میلادي پورې دغه د دوی قدامت رسیږي. او دې په څنګ باندې بیا د برونزي آثار هم کېشته، د لرګي نه جوړ شوی مجسمه هم کېشته، سیرامیک آثار هم ډیر ښه سیرامیک آثار هم کې د مسی عینک په لاس باندې راغلي.
په موزیم کې په خو هم آثار عمده تفاوتونه څه دي د نورو سیمو له آثارو سره؟
چون مسی عینک د وریښمو د لارې پر څنګ کې د واقعیت موقعیت دی، نو په دې اساس باندې د دې د نورو ساحو سره ډېرې نږدې اړیکې دي. مثلا که موږ ووایو د تپې مارنجان نه چې کوم مثلا په کابل کې د یو ساحه ده په موقعیت لري، تپې نارنج ده، د بامیانو بازی ساحه دي، یا د هډې چې کوم سیمه ده د هغې کومې ساحه دي، د هغې نه چې کوم آثار یا کوم آثارو چې کوم هنر دی هلته استفاده شوی، د دې سره د مسی عینک ډېرې نږدې اړیکې دي. او تقریبا د دې آثار مجموع کې په یو شکل کې دي، خو بعضې تفاوتونه هغه د مسی عینک دغه ساحو کې شته. مثلا د ویښتانو سټایل چې د دوی یا د لرګي نه چې کوم مجسمه جوړی شوې دي،
د ویښتانو سټایل دلته څنګه ده؟ ما خو ولیدل داسې پیچ پیچ.
بالکل داسې پیچ پیچ دي. بعضې داسې دي چې هغه کې تور رنگ په استفاده شوی دی، او بعضې د دوی په دې پیچ کې بیا داسې یو خاص سټایل دی چې هغه بیا موږ په دې نورو ساحو کې موږ سره هغه ډیر کم پیدا کیږي په دې نورو ساحو کې.
یو بل څه ما پام شو، البته تر دې مخکې ما د بودا د ککرې چې دي دلته ملیدلې وي، ځینې ډیر ښایسته وي. د بودا د ککرو د یوې سیمې تر بلې په سیمې پورې ډېر زیات فرقونه وي. دغه د مسی عینک د بودا ککره چې ده څه شکل لري؟ قواره یې چې تاسو راته مجسم کوي څه قسم؟
هغه داسې ده چې پخوا چې کله دغه د بودایي هنرونه چې په کوم وخت کې مثلا د او بالخصوص د اول میلادي نواله تر درېیم یا څلورم میلادي پورې، دغه وخت کې بیا په دلته دوه مکتبونه، د هنري مکتبونه، په یو د نوم د ګندهارا هنری مکتب یادیدم چې په هغه کې د کابل، ننګرهار، لغمان او دغه سیمې د کاپیسا یو حد پورې او د پاکستان یو څه سیمې مثلا ټکسیلا، چارسدا او پېښور دا منطقې دا د ګندارا هنری مکتب پورې اړوند وو. او یو بل مکتب و چې هغې ته موږ د مترا هنری مکتب و چې هغه په هندوستان کې موقعیت لري. نو د ګندارا خپل یو خاص د دوی د هنری مکتب خپل خاص یو داسې یو فیچر ځانګړې دا نښې بلې چې په هغه کې د بودا مثلا د بودا څیره چې وه مثلا د همدې منطقې په شکل کې جوړه شوې ده. مثلا زموږ ستاسو پښتانه یا د دغه ځایي خلک چې کومه څیره لري داسې لږ هغه پس مخ باندې داسې لږ غوندې خنده یې کړی، مخې داسې لږ چا غوندې داسې نری مخې نه دی. نو دغه بعضې وخت کې داسې نری غوندې خو د دې دواړو مکتبونو خپل خاص عاداتو یا کالي چې دوی اچولي دي هغه د مترا د هنري مکتب سره د دې سره بیا فرق لري. مثلا دوی کالي بیخي تر خپو پورې رسېدلي ټول ځان کې پټ کړی دی، ولې د مترا چې هغه بیا خپې دغه چې دي د خپو منځ دی بیا خلاص دی، لاسونه ورغوي د ده لوڅ دي، یا داسې یو اړخ یې د اوږې پټ کړی دی، ولې دلته دا شی دوی دواړه پټ کړي دي، یو طرف ته هغه ځای کې لوڅ دی او په دې ځای کې بیا دواړه. مطلب دا داسې یو خاص دغه دي ځانګړې نښې دي چې هغه د مسانک یا د دغه منطقې چې کوم هنر دی د نورو سره هغه تفاوت لري.
په دې آثارو کې ما البته مخکې مې چې کتلی وو ګیراور کسان ما کم پکې لیدلی وو، په دې وروستیو آثارو کې ما ولیدل چې ککرې دي چې ګیراورې دي.
موږ دې ته یو نوی نوم ورکوو چې دا تقریبا د افغانستان یا د دغې منطقې یو خاص یو هنر دی چې دې ته ګریکو بوده کاټ وایي، کنه چې دا تقریبا په ګندارا کې بیا دا یو خاص یو دغه دی چې هغه صرف د مسایناک هډې د سیمې د کابل د بعضې سیمو د دې ته دا د ګریکو بودست آرټ ورته وایي. نو هغه دا سره یو ځای شوي دي او بعضې نور خارجي اثرات په دې هنر باندې دي او دلته بیا دوی دغه خپل هنرونو دغه مخ وړاندې کړی ده.
ډیره برخه خو چې ما ولیدله خاورین دي، څه مواد دي دغه دوی چې د خاورې سره یو ځای کړی دي؟
په دې کې څه مواد دوی نه دي استفاده کړي دي، دوی خپلې فابریکې وي، یعنی په هغه وخت کې به چې دوی اثار جوړول یا بسیګې جوړول یا بیا داسې نور لوښي جوړول په مثانه کې خپله د دې فابریکې ولې دوی به پخپله. نو بعضې ساحې موږ سره دي چې هغوی دننه فابریکې نه وي، هغوی به په خارج کې اثار جوړ کړي یا بله ساحه کې جوړ کړي، هغوی به دلته راوړل. ولې لکه د باګرام هغه خپل هلته څه دغه نه وه، هغه به د خارج نه به اثار راتلل، لکه د یو هېواد نه بل هېواد هلته به موږ سره دغه اثار دي اثرات دي. ولې په مثانه کې دوی خپل د جوړولو فابریکې وي، هغوی به خپله دا مجسمې جوړولې، داسې خاص داسې شیپ کې نه دی ګډ کړی. اوس فیلن چې کوم موږ تجزیه کړی ده هغه د همدغه خاورین خاوره ده چې همدغه مختلف مراحلو نه پاس کړی ده او دغه مجسمې ترې نه جوړ شوي.
د دغه آثارو نندارتونونه هم جوړ شوي دي تر اوسه؟
او په ملي میوزیم کې موږ یو نندارتون لرو چې په 2011 او 2012 کال کې موږ دغه نندارتون جوړ کړی دی او فیلن هم آثار نندارې ته ایښي دي چې خلک راځي او دیدن ترې کوي. خو یو مجموع آثار چې دي هغه د مسایناک ځانګړي د مسایناکو هغه موږ خارج ته مثلا د اروپا یو هیواد چک ریپبلیک هغه ته نندارې ته وړي دي چې تقریبا د 13 میاشتو ته نندارې ته ایښي دي او امید لرو چې انشاءالله په آینده کې دا نور هیوادونو ته هم انتقال شي. مثلا جاپان تقاضا کړې ده، داسې نور فرانسې، داسې نور هیوادونه، امید لرو چې دا هم یو بین المللي نندارتون شي. فعلاً په اروپا د چک په هیواد پراګ ملي میوزیم کې دا نندارې ته ایښي دي.
اول دغه آثارونه په دې وروستو کې یو شمېر هغه آثار چې په 13 کلونو کې په قاچاق جاپان ته وړل شوي وو هغه هم ملي موزیم ته سپارل شوي دي. د دغو آثارو پیسه کې مې یو څه راته ووایاست، دا د کومو کلونو پورې مربوط آثار دي او په مجموع کې څو قلمه دي؟
اوس چې دا جاپان کوم آثار راغلي دا 100 قلم آثار دي چې دا یو جاپاني یو پروفیسر د هرایاما په نوم باندې او هغه خپله په خپلو پیسو باندې دا هغه خریداري کړې او مختلفو ځایونو نه بیرته بیا دا جمعوري کړه، حفاظت یې کړه، خو ترمیم کړه. دغې نه وروسته موږ ته اطلاع راکړه چې دومره آثار دي، ما اخیستې دي او غواړم چې بیرته افغانستان ته مفت ادا کړم. ورته دا څو ورځې مخکې هغه موږ افغانه بیرته وکولای شو چې د افغانستان ملي میوزیم کې ځای پر ځای کړو.
په کومو کلونو پورې مربوط آثار
دا آثار چې و دي کې خو یو څه آثار هغه د ملي میوزیم نه دوی انتقال غیر قانوني قاچاق کړی، یو څه بیا د ساحو نه دي. مثلا د آی خانم ساحه نه دي، آی خانم ساحه چې دا هغه تقریبا د 300 قبل از میلاد پورې هغه اړوند دي. دغه آثار چې د آی خانم دي با ساحه آثار دي هغه د هډې د سیمې دي چې هغه د هډې د سیمې آثار تقریبا د اول نه والا تر 3 میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. باز د باګرام دي چې هغه هم تقریبا د 2 پیړۍ پورې. نو مختلف دي، مثلا صاحب پورې چې موږ ورته دغه وکړو هغه تقریبا د 3 قبل از میلاد نه والا تر 3 میلادي یا 4 میلادي پوری دا اړوند اثر
په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو کلونو کې کیندنې شوې دي وسم روانې دي خو کوم موزیم چې افغانستان د دوه اثارو د ساتلو او د نندارې لپاره لري دا موزیم چې دا په هغه معیارونو او ستانډردونو برابر موزیم نه ده لکه د دنیا موزیمونه چې دي داسې څه نیت نه لري چې کوم بل داسې یو ځای بل موزیم جوړ کړي
سیدا چې دا پاغه ملی یا بین المللی سټانډرډونو برابر نه چوند د موزیم چې کله جوړ شوی او د موزیم د پاره د تعمیر نه جوړ شوی دا د یو شروالې دفتر او د غوی د پاره استفاده او بیا موږ موزیم ته ځانګړې کو خو ولې فعلاً موږ هغه شرایط د آثار د ساتنې په برخه کې برابر کړی دي چې موږ وکول شو خو پاغه بین المللی سټانډرډ یا سویه نه دی ولیکن په ملی سویه معنی یا چې کوم لازمی شرایط هغه ورته موږ وس فعلاً برابر کړی دي او موږ وس فعلاً آثار الحمدلله په خو دغه معنی موږ ساتو ولې چون موږ ضرورت لرو چې موږ یو په سټانډرډ باندې برابر یو بین المللي موزیم باید ولرو او په هغه برخه کې موږ د تیرو دوه درې کلونو موږ دغه کوشش شروع کړې ده او موږ تر یو حد پورې موافق شوی یو اولنی کارونه د موزیم دی مثلا نقشه او داسې نور هغه موږ سر ته رسولې دي چې د دې موزیم په څنګ کې یو بل ملي موزیم په بین المللي سټانډرډ باندې هغه موږ جوړو او کار پر روان دي او امید لرو چې ان شاء الله په راتلونکو درې نه تر پنځو کلونو پورې به موږ دغه موزیم سر ته ورسو
کومه ده
مننه خیر اوسې
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
تا ځل وغ مجه بارخیل د څلورو نانځکو نقل راوروي و به ورو چې دا نانځکی څه کمال لري
شهزاده او نانځکی پاچا پخپل ماړی کې ناستو له کړکې د سړک ننداره کوله په دې منځ کې یو مرشد را پیدا شو پاچا په سي سړی واسطه و چې دربار ته یې را وبولي او زلمی شهزاده ته داسې څه وروخی چې په ژوند کې په کار راشي مرشد له کڅوړې درې نانځکی را وایستلې او شهزاده ته یې وویل دا در سره واخله دا به دې ملګری وي شهزاده ته خندا ورغله مرشد ته یې وویل زه خونجلې نه یم چې لنانځکو سره ولوبېږم مرشد لومړی نانځکه راواخیستله او یو تاج یې په غوږ ورچوخ کړ چې له بل غوږه یې راووت بیا یې د بلې نانځکې په غوږ کې تار ننویست چې له خولې یې راووت او د درېیمې نانځکې په غوږ کې چوخ کړی تار نه له خوږه نه له خولې رابهر شو مرشد زلمی شهزاده ته وویل ګوره د هر چا د شاوخوا کسان د دغو نانځکو خصوصیت لري ځینې داسې دي چې د لومړۍ نانځکې غوندې خبره نه اوري او په یو غوږ اورېدلې خبره له بل غوږه باسي ځینې نور کسان د دوهمې نانځکې په شان دي چې اورېدلې خبره ساتلی نشي هر چا ته یې کوي یو شمېر نور کسان د درېیمې نانځکې غوندې وي چې تا ورته کړې خبره هم سمه اوري او هم یې خوله سوری نه وي چې ستا د راز خبرې نورو ته وکړي زلمی شهزاده وویل په مطلب دې ورسېدم زه به داسې ملګري پیدا کړم چې د درېیمې نانځکې خصوصیات ولري مرشد سر وخوځاوه ویې ویل زما مطلب بل شی دی او بیا یې کڅوړې ته لاس کړ څلورمه نانځکه یې راویستله شهزاده ته یې ورکړه ورته یې وویل ته باید داسې دوستان غوره کړې چې د دې ګوډې غوندې خصوصیات ولري شهزاده د څلورمې نانځکې غوږ ته تار ننویست تار له بل غوږه راووت مرشد ورته وویل یو ځلې بیا وازمویه دا ځل تار د نانځکې له خولې رابهر شو مرشد ورته وویل بیا یې هم وازمویه او دا ځل د نانځکې په غوږ کې چوخ شوی تار نه د هغې له غوږه راووت نه یې له خولې مرشد ورته وویل ستا ملګري او نادیمان باید د دې څلورمې ګوډې غوندې ستا ځینې خبرې داسې وګڼي لکه اورېدلې چې نه وي ځینې نورې خبرې دې باید نورو ته هم وکړي او یو شمیر نوری دی باید د همیشه لپاره لزانه سر وزدی.
قدر من آوریدون که در نن ورزی پا ادبی باز که شاعر او کرکتون که دکتر احسان الله درمل پا ادبیاتو که در مجاز پا نقش و ویش را تغییگی پا مورتر آلاو. ډاکټر صاحب یو باز چې په ادبیاتو کې هغه هم د مجاز په حیثه کې په دې حیثه کې یو څه راته ووایاست او په دغه باز کې کوم موضوعات شاملېږي څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
ډیر مننه عمر صاحب. مجاز د حقیقت ضد کلمه ده، او په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې مونږ یوې کلمې ته هغه وخت وایو چې په مجازي معنا استعمال شوې، چې په خپله موضوع لهو معنا نه وي استعمال شوې. موضوع لهو دا معنا چې په ژبه کې په علمي یا ورځنۍ ژبه کې مونږ هره کلمه په خپله ټاکلې معنا استعمالوو، خو کله چې د دې کلمې ځای بدل شي، موقعیت بدل شي، د خپلې معنی او مفهوم نه وخوځېږي، د یو بل مفهوم دپاره استعمال شي یا د یو بل مفهوم دپاره استخدام شي، مونږ وایو چې مونږ مجاز ته رسېدلو. د مجاز او حقیقت ترمنځ یو پل وي چې دغه پل ته علاقه یا قرینه وایي. دا داسې یو شی دی چې مونږ د دې په مرسته پوهیږو چې دغه لفظ په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا استعمال شوی.
دغه مستنطقین یو دا قرائن چې کاروي، هغوی وایي قرائن داسې ښیي چې دغه عمل به دغه سړی ترسره کړی.
بالکل، په ادبیاتو کې هم قرینې ورته وایي یا علاقه. دا په دوه ډوله دی. مثلا زه دوه جملې وایم، یوه جمله ده چې ویاله بهیږي، او بله جمله ده چې له اسمانه مرغلري ووري. په دې دو جملو کې، په دې لومړۍ جمله کې ویاله بهیږي، مونږ که منطقي فکر وکړو ویاله خپله نه بهیږي بلکې په ویاله کې اوبه بهیږي. زمونږ تاسو خلک وایي چې دیګ پوخ شو. په دې کلمو کې د دې په ځای چې مونږ وایو چې اوبه بهیږي یا چای پوخ شو یا غوښه پخه شوه، د دې په ځای وایو چې دیګ پوخ شو، ویاله بهیږي او چای جوش په جوش راغی. دلته د چای جوش کلمه، د ویالې کلمه او د دې کلمه په اصلي معنا نه دي کړېدلي بلکې په مجازي معنا استعمال شوي دي. دا یو ډول مجاز دی. په دویمه جمله کې کله چې مونږ وایو چې له اسمانه مرغلري ووري، په دې جمله کې د باران څاڅکي د مرغلرو سره تشبیه شوي، خپله د باران څاڅکي د تصویر نه حذف شوي او د بله خوا یې پاتې شوې ده چې مرغلري دي. دا مشبه دی. د مشبه سره د حذف شوي خوا، د حذف شوي خوا چې هغه د باران څاڅکي دي، یوه قرینه یاده شوي چې هغه اسمان دی. مونږ پوهیږو چې د اسمانه مرغلري نه ووري، نو مطلوب باران دی. د دغو دوو اړیکو له لحاظه مجاز په دوو ډولو تقسیم شوی. یو هغه مجاز دی چې د حقیقي لفظ او د مجازي لفظ ترمنځ د علاقه او رابطه تشبیهي وي، لکه له اسمانه مرغلري ووري. یا یو بل مثال دی، مثلا سر و روانه دی په ناز و ادا. په دې جمله کې مونږ تاسې د سر بنا حقیقي، د حقیقي سر مطلب ځکه نه شو اخیستلی چې روانېدل یا تګ کول د سروې خاصیت نه دی. منظور دا دی چې زمونږ مطلب یو څوک دی چې هغه د سروې غوندې دنګه دی، خو هغه څوک چې د سروې غوندې دنګه دی هغه د دې جملې نه حذف شوی او پاتې شوې یوه برخه ده چې هغه مشبهه ده، او د هغې سره د حذف شوې برخې یوه قرینه یا یوه نښه پاتې شوې ده. نو هغه مجاز چې په هغه کې د حقیقت او د مجازي کلمې ترمنځ اړیکه یا رابطه تشبیهي وي، دې ته استعاره وایو چې دا خپله د تشبیه لنډ شوی شکل دی. او د تشبیهاتو په ډله کې راځي، دې ته غربیان د تشبیهاتو ملکه وایي، چې په شعر کې د تصویر او د تجسم په ایجاد کې ډېره لویه مرسته کوي. د بل علاقه چې مونږ ویل چې د ظرف او مظروف علاقه وي، لکه ویاله بهیږي او یا ځینې نورې بې شمېره علاقې دي چې هغه به مونږ د مرسل مجاز په بحث کې ورباندې وغږېږو. که چیرې د حقیقت او د مجازي لفظ ترمنځ د تشبیه نه غیر نورې علاقې راغلي وي، هغې ته مرسل مجاز وایي. په دې دوو ډلو کې استعاره چې ده چې د مجاز په تشبیهي برخې پورې اړوند ده، ډېره هنري دی او تر تشبیه زیات هنر دی. مونږ په تشبیه کې وویل چې تشبیه د تخیل لومړی پوړی ده چې هغه دوه بودی تصویر جوړوي. مونږ وایو چې هغه د سروې په څیر دنګه ده، یا هغه د سروې په څیر دنګه د روانو په لار. په دې کې هغه د تصویر یوه خوا ده چې مونږ غواړو چې چا ته یې وښیو، سروه بله خوا ده چې د سروې په واسطه د دې دنګواله یا د دې قد تصویروو. په تشبیهي تصویرونو کې دواړه خواوې موجودې وي. په استعاري تصویرونو کې مونږ صرف وایو چې سروه روانه وه په ناز و ادا، هغه هم حذف شوی او په څیر هم حذف شوی، دنګوله هم حذف شوی، هر څه حذف شوی. یوازې یوه نښه پاتې ده چې روانېدل یا تګ کول. مونږ پوهیږو چې دا د سروې خصوصیت نه ده، د یو چا خصوصیت دی، د دې نه مطلب یې وجه نه دی چې قامت یې لوړ دی. په دې لحاظ تشبیهاتو ته که دو بودی تصویرونه وایو نو استعاره ته دغه تصویرونه ویلی شو چې یو نیم بود لري، یعنی یو بود مشبه به دی چې هغه په تشبیه کې حاضر وي، او بلې هغه بود چې هغه غایب دی خو د هغه یوه نښه پاتې دی، نیم پاتې دی او نیم حذف شوی، یوه نښه چې د هغې نه موږ پوهیږو چې څه شی حذف شوي. نو تشبیهات که چیرې رالنډ شي او وروسته په استعاري بدلېږي، استعاره خپله پور غوښتلو ته وایي، او په ادبیاتو کې یا په شعر کې کله چې موږ یو لفظ د یو لفظ خصوصیات راپور کړو بل ته یې وایو او د هغه ځانګړنې ورکړو، موږ وایو چې موږ استعاري ته رسېدلي یو. د پخوانیو تشبیهاتو نه چې په پخوانیو ادبیاتو کې کلاسیک ادبیاتو کې کارېدلي وي، هغه زیاتره ورو ورو سیکل کېږي، ترشل کېږي، وروسته په استعارو باندې بدلېږي، او استعارې چې کله سیکل شي او هغه د غایب شوي اړخ کومه نښه چې پکې پاتې وي هغه مورنیسته شي په سمبول بدلېږي. دغه د ادبیاتو د عروج یو سفر دی چې د تشبیهاتو نه د سمبولونو د استعارو خواته کېږي.
په تشبیه خو ډاکټر صاحب دوه خواوې شته دي، په استعاره کې هم داسې څه لرو که نه؟
بالکل، په استعاره کې هم هماغه دوه خواوې چې په تشبیه کې دي هماغه دوه خواوې په استعاره کې هم شته. په دې توپیر چې د استعاره یوه خوا غایبه شوي، موږ په تشبیه کې وویل چې د تشبیه دوه خواوې مشبه او مشبه به دي. په استعاره کې مشبه ته مستعار له وایي، یعنی د دې دپاره پور ورکړل شوی یا پوروړی، او هغه څوک چې قرض ورکوي هغه لفظ چې قرض ورکوي په تشبیه په استعاره کې موجود د هغې ته مستعار منه وایي، یعنی د دې نه پور اخیستل شوی. مثلا ما چې وایو چې هغه سر و روانه ده په ناز واده، دلته د سر و مستعار له ده یا مشبه به دی، او هغه چې د سر و د هغې په ځای کارېدلې د چا په ځای کارېدلې چې هغه په استعاره کې نشته هغه مستعار له ده یا مشبه. نو په استعاره کې مشبه نه وي خو د مشبه یوه نښه پاتې شوې. په دې لحاظ موږ وایو چې استعاره تر تشبیه ځکه هنري ده چې هغه غایب اړخ چې لا په تشبیه کې نه دی راغلی، لا نه دی راداخل شوی، هغه موږ خپله د خیال په مرسته راپیدا کوو، او دا یوه پروسه ده چې موږ لوستونکی یا د شعر اوریدونکی په خیال کولو کې راشریکوو، او د یو څو شېبو دپاره یې په بالقوه په بالفعل شاعر بدلوو. اوس راځو دې ته چې موږ د تشبیهاتو ګڼ اقسام ویل د مختلفو زاویو لحاظه. استعاره ډیر ګڼ طبقه بندي نه لري، دوه ډیر مشهور رقمونه دي. یو دا ده چې صریحه استعاره ده، په صریحه استعاره کې لکه مخکې مو چې مثالونه ویل همدغه ده چې مشبه بهي حاضره وي، د مشبه د استعارې نه وتلې وي خو یوه نښه یې پاتې وي. د استاد سالک یو شعر ده چې څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، له تورو سترګو نه ستوري دم په دم پریوزي. په دې شعر کې موږ ګورو چې له سترګو نه ستوري پریوزي، او ستوري مشبه به یا مستعار منه ده چې د اوښکو دپاره استعاره شوي، یعنی د اوښکو په ځای شاعر ستوري ویلي دي. ولې د دې سوال ځواب دا دی چې د سترګو نه ستوري نه پریوزي، موږ پوهیږو یوه قرینه شته چې هغه سترګې دي تورې سترګې چې د سترګو نه اوښکې پریوزي. نو په لحاظ شاعر د اوښکو په ځای ستوري عوض کړي، او د اوښکو یوه قرینه پاتې ده چې هغه سترګې دي. دا ډول تشبیهات، یا مثلا د جلان صاحب یو ډېره ښکلې مصره ده چې سپین ګلابونه یې د سترګو له درو بهیږي، دلته هم د اوښکو دپاره سپین ګلابونه استعاره شوي دي، او بیا هم قرینه سترګې دي چې موږ پوهیږو چې د سترګو نه سپین ګلابونه نه بهیږي، او په دې لحاظ موږ وایو چې دغه استعاره صریحه استعاره ده. دغه استعاره بیا ځینې نور ډولونه هم لري چې مرشحه استعاره یې بولي، یوه بل ډول دی د دې مطلقه مصرحه استعاره، او ځینې نور رقمونه چې په هغې کې ډېر زیاتې مشکلې خبرې نشته. هغه دا دي چې یاد مشبه بهي نښې هم ورسره ذکر وي، او یاد مشبه د استعارې دویمه ډېره لویه او مشهوره ډله چې ده، چې دویم ډول استعارې دي هغه مکنیه یا تخیلیه استعارې دي. دغه استعارې داسې دي چې د اولنیو استعارو په خلاف مشبه هم ذکر وي خو د مشبه بهي ځانګړنې ورسره ذکر وي. په دې ډول استعارو کې چې غربیان پرسونیفیکیشن عربان تشخیص ورته وایي، یو شای هره پدیده شاعر په زړه کې د یو ژوندي شي سره یا د انسان سره معمولا د انسان سره یا د بل ژوندۍ شي سره تشبیه کوي، بیا د دې ژوندۍ شي یوه ځانګړنه ورکوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې لاس د تبسم میکړه را تیر په زړه، ډېر لکه یتیم په ژړا ستړی دی. په دې شعر کې د تبسم لاس مکنیه استعاره ده. شاعر وایي په زړه کې داسې فکر کوي چې تبسم لکه یو ژوندی شی، او بیا لوس لري موږ وایو چې د غره غاړه، د سیند د غره سر، د سیند غاړه، دغه د انسان هغه پخوانی تصورات دي چې څه شي ته به د ژوندي فکر کولو پر څه شي به د ژوندي ګمان کولو چې په ادبیاتو کې انیمیزم ورته وایي. دغه استعارې د پخواني انسان د انیمیزم چې هر څه شي به روح ورکولو او په خپل ژوند کې به راګډول، د هغو تصوراتو خاپونه زموږ په لاشعور کې پاتې دي او د هغې په واسطه تشبیهات جوړېږي. یوه بله بېلګه ده چې نرګس رنځور دی د شبنم ته بې بلاسې نیسه. دلته نرګس یوه مکنیه استعاره ده چې رنځوریږي، رنځ د انسان خصوصیت دی، او د شبنم طبیب لاس نیسه. شبنم ته د طبیب یا د ډاکټر خصوصیت ورکړل شوي. نو په دې لحاظ دغه دواړه مکنیه استعارې دي، او موږ وایو چې شاعر په دې ځای کې د تشبیه نه استعارې ته رسېدلی. د استعارو یو مهم خصوصیت دا ده چې دوی د تشبیه په نسبت د دوی د تصویرولو قوت زیات دی. یعنی په تشبیهاتو کې د تشبیه یا د تصویر دواړه خواوې موجودې وي، لوستونکی داسې ګمان کوي چې تخیل ته ډېره موقع نه ورکول کېږي چې دا خپل خیال وکړي، یو شاید د بل شي غوندې ده. لوستونکی فکر کوي چې شاعر یوازې د یو مشابهت په اړه خبرې کوي، خو په استعارې کې شاعر څه شی چې غواړي چې تصویر کې د هغه بیخي نوم نه اخلي، د هغې موقع لوستونکي ته ورکوي چې راپیدا کړي. او په دې لحاظ په دې کې د خیال ونډه ډېره وي او د تصویرولو ونډه پکې ډېره وي. مثلا د خصوصا مکنیه استعارې دغه قوت ډېر زیات لري چې ټول مړ طبیعت او ټول ناشنا په دې چې روح نه لري هغه را ژوندی کوي، او زمونږ په ژوند کې راګډوي. موږ داسې احساس کوو چې یوازې موږ ژوندي نه یو، تر موږ غیر طبیعت، غرونه، سپوږمۍ، سیندونه ټول ژوندي دي. مثلا د کاروان صاحب یو مثال دی، یو آزاد شعر کې یو دوی مصري دي چې تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان یو خوږیږي. سړی تصور کوي چې هنداره د یوې جنۍ غوندې د یو لوی سیند په غاړه ناسته ده، او بیا د تصویر د کپ سره لوبې کوي او کپ د هغې د ګوتو نه خوږیږي. یعنی هنداره مره ژوندی شوی یو لوی تصویر ده چې هم سیند پکې شته، هم د سیند په غاړه ناسته هنداره پکې شته، هم د کبانو سره لوبې پکې شته، هم د کبانو خوږیدل، دغه ټول تصویر شوی. یا مثلا یو بل شعر دی د کاروان صاحب چې د سپیرې سیلی جارو د باد په لاس کې پر جارو یې د شپلۍ لغږ درې دي. باد په یو ژوندي شی اوښتی، په یو جارو کښ باندې اوښتی چې هغه د شپلۍ لغږ درې جارو کوي، لکه د بړبوګۍ جارو چې ورسره وي، او یو لوی جارو کښ د شپلۍ د غږ نه درې جارو کوي. په دې لحاظ دغه استعاره خصوصا مکنیه استعاره چون د تصویرولو قوت زیات دی، او همدغومره هنري ارزښت هم زیات دی په شعر کې. که چیرې تر دې هم ظرافت پکې زیات شي او تخیل ته یا خیال ته نوره موقع هم ورکړل شي، استعارې په سمبولونو بدلېږي.
کورو مدان، ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه محمد صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو